سلامونه او ستوري مسي وخت د سهار لس بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خبرونو پردو مګړي کې مزابطۍ کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې په روانه ګړۍ کې ورته اورو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات په کتنه کوو او په دومره نمایي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورېدل مه هېروئ. خو په پیل کې خبرونه. د پاکستاني چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیت کې تر اوسه شاوخوا 400 کچا کورونه وران کړي دي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر وقور د څو مشکوکه سختو یهودیانو حمله بندلې ده. او سم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان یو چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی و. د چارواکي دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړپوړي طالب مشر هم د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی. خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. د پاکستان چارواکي د جلال الدین حقانی د مرګ خبره په داسې وخت کې کوي چې هندو ورځ مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو چې بیا وروسته طالبانو تصدیق وکړ. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالکریم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړي چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې دا وکړه چې د په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عمر وبخشي د ملا عبدالکریم ذاکر نوم هم واخیست. خو پرون د طالبانو یو بل ویاند قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال ریډیو ته رالېږلی چې وایي د ملا حسن رحماني، ملا عبدالرزاق او ملا محمد رسول په دغو خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړه چې دی به په تحریکي تور بل هر چا شي اطاعت کوي. عمر ترمنډین وسب پاکستان کې په طالبانو کې ژور اختلاف رامنځته شوی دی. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادی د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو 30 زیات کسان نیولي وو چې هغوی لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا 3000 زیات پښتانه میشت وو. د اسلام آباد د پرمختیايي ادارې سي ډي اي مشر ملک اظهر قرشید پرون ویلي چې د کورونو ډنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو وخت ورکوي. خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروسته هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 43 داسې استوګنځایونه دي چې حکومت غیر قانوني ګرځولي دي او عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دي. خلک وایي دوی د مځکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ خپره شوې خبر پاڼه ویلي دا خبره د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلمن ته د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجهیز کړی ده. د بیان له مخې ډینیل فیلمن د افغانستان سولې عمل کې د پاکستان رول ستایلی دی. سره تجهیز ویلي د واشنگټن او اسلام آباد تعلقات اوس پر ښه لور روان دي. په دې لیکنه کې پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن هم موجود و. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غواړي چې د باړې بازار دې شرطر شرط خلاص شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بالې دوروسته باید بازار خلاص کړل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی باړې بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لس زره کم زیات دوکانونه بند شوي دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولاو شي او لارې دی کولاو شي، کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
په باړه کې د وسوالو پر ضد د شپږکلنې پوځي عملیاتو وروسته حکومت دعوه کوي چې سیمه یې له وسوالو پاکه کړې ده. حکومت د بېکورکسو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګر ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 30 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي.
دا اټستان غریبان د غبري شوی دی د اټوريزم دنا د پولیسو دی لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ دی لپاره تاسو یو غټ فند راوباسو حکومت لا موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوې هر میاشت یو
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنۍ پیسې نورې هم زیاتې شي امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو مشکوکه سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده په دې حمله کې پرون د یو فلسطینی ماشوم وژل شوی وو د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترګری بللې او د اسرایل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی حمله کوونکو پرون په لویدیځه غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته ور اچولې رپورټونه وایي یو 18 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې ویدو سوځېدلی او مړ شوی دی سپینې ماڼۍ دا جنا حمل بللی دی د اسرایلی وزیر اعظم ویلی چې دا ترګر بری د غندی او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول حسي و نه سپاموي د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا څوک یې استعمال کړي چې په قهر قانوني توګه جرمني ته روان وو دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلزن ښار کې نیول شوي دي پولیسو وویل لږ تر لږه سل کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تښتې کوشش کولی چې دوی یې مخنیوی وکړ دا کسان د افغانستان پاکستان شام او عراق وګړي دي دوی به له چک جمهوریت د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کېږي هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه پای ته ورسېدل تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورټونو څنګه دا ریپورټونه لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملا عمر ترومړي نه ورسره په طالبانو ژغ کړی چې د سولې له امر سره ملګری سي
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅو چې له افغان حکومت سره یو واقعي سولې ته ورسیږي
په داسې حال کې چې حکومت په باړه کې د پوځي عملیاتو ادا کوي او بې کورکړه شوي خلک ستنوي نو د هغه ځای سوداګر غواړي چې بازارونه خلاص شي څومره تاوان رسېدلی دی
غړ په دومونه وړې غټي ټیکټري وی چې هغه تعداد هم په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې تر په تر ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول
او په وخت سوریا د کلتوري پروګرام کې د پښتو د نامتو شاعر او لیکوال مصطفی صالح مرکه هم ورته و
په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار نه بل چا نه ګټه نه اخلي بلکې ل خپل ځان نه ګټه اخلي خو د نخ خبره چې دا د علم خبره ده
او ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ تاسو مشال ریډیو لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل چې نن په دریمه ورځ هم په اسلام آباد کې د کچا آبادی پر صد یعنی د کورونو د لنګولو سلسله له هم روانه ده چارواکي وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 400 کورونه لنګ کړي دي په دې آبادی کې په دې سیمه کې سل کورونه دي چې پکې تر لس زره زیات پښتانه ژوند کوي په دې اړه مو نور تفصیل خپل همکار ریاض مسخیل اخیستی دي
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا باندې ته ورغلی وو د هغې وینا وا چې د خلکو مطلب دا دغه تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغه د کوسیګ دغه تعلق د مختلفو سیمو سره دي د دې وینا وا چې مونږ خو د نن شل دیش کله پنځیش کله مخکې راغلی یو خپل کله خپل خلک هم پریخي دي خپل غم خادم هم پریخي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو اوس پورې صدا څه خاص مثلا نه و څه خبره نه و حکومت ناصاب په مونږ باندې د درانه درانه ګاډي د بولډوزر او د ماشین روخه جوړو زمون کورونه روان کړ په هغه کې زمون سامانونه او زمون جامې پیزار هر څه په دې کې گیر شو غو د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو د غرنګ د دې دا هم وینا و چې دا کم کورونه روان شوې دي خوښه سلور سو وسلو نیم سو بوري کورونه په دې تیرو دوه ورځو کې روان شوې دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې ګم دې روان دي نو دی وی چې کله نه دا زمون کورونه روان شوې دي نو زمون سره د سر پټولو د پارزې نشته او د دوه شپې چې ګم دینو دا دي د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو د دغه سیزون سره دی چې ګم دینو هغه سړک په غاړه تیر کړي بل طرف ته چې ګم د سی ډی ا چارواکي دینو هغه دا غي وینا ده چې مونږه د خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دوی سره مذاکرات وکړه چې مونږ ته دا ځایونه خالی کړي خو د ځایونو نه خالی کولو وروسته چې کم دی نو مونږ دا آپریشن شروع کړو او اوس هم مونږ دې خلکو ته پوره پوره موقع ورکوو چې دوی خپل سامانونه د کور نه روباسي خپلې کډې روباسي او چېرته محفوظ دی دی ورسېږي دغه لړکی د سی ڈی اے د چارواکو وینا ده چې د ټرانسپورټ یا د ګاډو چې کوم انتظام دی نو هغه هم سی ڈی اے د دوی لپاره کړی دی چې کم ځای ته دوی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسولی شي.
دا ریاض مسخیل دا ویل سو چې په دې کچا باندې کې افغانان په لوی شمېر کې اوسې خو خپل د غزای خلک وایي چې دلته افغانان بیخي نساو. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هم وایي چې په دې ښار کې پرون چې پر کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول سل هغه کورونه د افغان کډوالو نه ول بلکې زیاتره یې د باجوړ مومندو او د خیبر پښتونخوا د نورو برخو ول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستي کې دولتي ځمکې غصب کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپورنه په کلکر د وی چوایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه لدی خاره په زور استل کیږي. دوی دا سرګندونه تر هغه وروسته کوي چې جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالې د چارواکو په موجودیت کې د خر په ایولس نیمه سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړ. سلګونه آباد کورونه ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېرې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشتول چې په خوارۍ سي دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کورونو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځای د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي ځانونو لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو. موږ کېدار افغانان چې تاسو موجود وو هغوی ته ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې دسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
د زبی الله شفق رپورټ واورېد. همدې موضوع کې پاتې کېږو. هغه دا چې دا وخت قبلي سیمونه د لسو لکو څخه ډېر خلک بې کوره سوي دي چې ځینې یې بیا د امنیت د خرابي وضعې له کبله لوی ښارونو ته په کډه سوي دي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پاله ګوندونه تر اوسه څه کردار لوبولی دي. شاهین بنری په دې رپورټ جوړ کړی.
د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې انتظامی د پولیسو او درنې مشنری په زور د پښتنو خوښه 200 کچه کورن وران کړی او د دې عمل پر ضد د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه هم درش کړی دي. دا وخت د قبایلی سیمونه د لسو لکو نډر خلک به کور شوې دي چې ځنې بیا د امنیت د خرابې وضع له کبله لوی خارونو ته په کډه مجبور شوي. د دې خلکو د ستونزو هوارولو او حقونو ګټلو لپاره پښتون ملت پال ګوندونو تر اوسه څه کردار لوبولی دی. د دې پښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي پښتانه ووټونه تحریک انصاف مسلم لیگ او جمعیت علما اسلام لور کوي او د حقونو د خوندي کولو غوښتنه له ملت پالو کوي. نوموړی زیاتوي د اسلام آباد د کچه کورنو په معامله کې متعلقه ادارو ډېر ظلم کړی دی.
کوټ غلطه فیصله کړی دی. نواز شریف حکومت غلط کړی اقدام اخیستی دی. د اسلام آباد انتظامیه غلطه اقدام اخیستی دی. پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د دې سخترین مزمت کوي. د دې ذمار عمران خان دی چې د پښتانه ووټ وړی دی، نن دې قرار ناست دی، پر ادارې باندې دې خاموشه ناست دی، پر دې کچا باجان باندې دې د انکه دې د اپوزیشن دی. د نواز شریف عمران خان هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، جمعیت علما هم د پنجاب د مفاداتو سیاست کوي، نواز شریف خو نه دی پنجابی قوم پرسته. د مسلم لیگ نون کې پښتانه ممبران ناست دي، قومي اسمبلی کې یو خاموش غږ نه کوي، پر دغه باندې نه کوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په دې معامله د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی لوړاندې د انتظامی سره لیده کاته کړی وو، او اوس به هم د پارلیمان دننه او بهر د دغه خلکو د حقونو لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. نوموړی وایي د دغه عملیاتو پر ضد د آواز پورته کولو په جرم کې انتظامی د عوامي نېشنل ګوند د اسلام آباد ځینې ځایي مشران هم نیولي دي.
دا اسلام آباد کې چې کوم افسر شاهیدا چې کوم دلته بیوروکریټان دي، دوی ډېر سپین سترګۍ سره یو داسې آبادۍ ته چې په هغه کې یعنی تقریبا 100% خلک چې دي هغه د پاکستان اوسېدونکي شناختي کارډونه لرونکي وو، دې ته بیا بیا نوم اخیستو چې دا افغان کالونی ده. نو دا یو ډېر لوی ظلم شوی دی، او موږ د دې خلاف مزاحمت هم کړی دی، آواز هم اوچت کړی دی، او اوس چې په پارلیمنټ کې به هم د دې خلاف موږ آواز اوچته وو، پارلیمنٹ نه بهر به حکومت نه پوښتنه کوو چې ولې داسې ظالمانه کاروایی کړې ده.
د سیاسي چارو کارپوه او لیکوال علي ارقم وایي اگر چې ملت پالو ګوندونو د پښتنو د حقونو خوندي کولو لپاره وخت په وخت آوازونه اوچت کړي دي، خو د ګوندونو د مشرانو په کچه داسې عملي کارونه لا نه دي شوي د کوم چې ترې ولس تمه لري.
سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې دې پالو ته چې کله دا معامله شروع شو په هغه کې چې دا بیوروکریټک چې کوم معاملات او بلاغي په اړه سره مخکې نه خبره پکار وا کار پکارو لګونده کې دې په اړه سره خلکو ته لګو او شعور ورکول پکارو، خو هغه انداز کې هغه څه کار نه دی. البته اوس چې کله دا اکشن شروع شو، سی ډی اے کار شروع کړو، باغې باندې این پی چې په راسیا خټک سي دلی هم تلو میا سیوم پرون تلو په ګراوند باندې، مطلب دا چې دا هو د پولیټیکل ورکر او دا غیر خلکو چې کوم دغه پکارو هغه مطلب دا چې شاید چې هغه شانتي نه دی کوم چې د کمانډار چې موږ د توقعات لرو د قیادت په سطح باندې خپل خامل یا پارټي خو د مکمل منظرنامې نه در سره غیب تا.
د یادونې وړ ده چې د کال 1915 اتیایم رئیس د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د پښتنو د بیلابیلو سیمو خواوشا زر کورنۍ اوسېدي، خو انتظامی وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات د عدالت په حکم ترسره کړي دي.
د شاهین بنری رپورت موردی. د خبر ایجنسی د باړي سوداګر او دکاندارانو وایي د چې په باړه کې حکومتي واکمنۍ بحال سوي دا او د بیکوره سو خلکو ستنېدل هم ورته پیل سوي دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړي سي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي مرکز چې پوځي د پوځي عملیات په وخت چې د چا دکانونه وران سوي هغه ته دي معاوضه ورکړي سي. فرحات شنواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړي سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړي بازارونه دې هم خلاص کړل شي، او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړي د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریډیو ثوای
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به خلکو اعتماد په علاقے باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي، او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ور سره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ور سره وکړی شو قرضې ورکړي.
او د باړي یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کې دون فورن پس دلته په بازار کولو وی تل په کور دی او خلکو له مکاور کول په کور دی چې خپل کوروبوري او تجارتي حل ځلې روانه کی سر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تا دادم په زرونو کې رہی تقریبا دې 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډیر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کدی نو 9000 دی ورستو دې ار دکاندار شاته 20 2500 کسونو فیملیو
نو کله دغه دا حل ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به ورسره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د ماویزې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی یا فاٹا سیکرٹری تو ورکی داغے دا کلاوے دو اور داغے داغے دا پارا مونگا ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش ہو مونگ بار بار دیر تک ریکویسٹ کہو چھے بھائی تاسے مونگ لپل ڈیٹیل لاکھے چھے تاسے سونا نقصان شے ہوئے دے دکانوں نے اندرسی شیو بھائی کے مال سونا پرو تو آگی چیمبر ممبرشپ لنے دی راگ لے دا دکان داران نو مونگ بدا ریکویسٹ تاسے پر وساطت بانے کو چھے بھائی تاسے خپل ممبرشپ مونگ لپل ڈیٹیل لاکھے چھے مونگ پاگے مانے حکومت سرا خبر ہے تیرے امنګ کوشش دا کو چې موږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو
یا د دیوی چې په باډه کې خو او شاش په کاله د وسلوال پر ضد فوزی عملیات تر سره شول خو وس په دی ورستو کې د غسیمه د وسلوال نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې دل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو د خالد اورزه 19 پروگرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ترګریز پلو ناوس او ناروغه هنرمندانو لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر ښه کول دي. هنرمندانو د دې حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلی چې تفصیلي د سراج صاحب په رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر 3 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 لک روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. پدې اړه محمود خان زیاته کړه
دا اډستان غریبان د غبرېشوي دي د اټوريزم دانا د غبرېشوي ته تکلیف دا په دې څو اته کال تیر کړل دي اکاموډیټ کول پکار دي د غریبان د روزګار دي د کارونه نشته دي د لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ ته ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دې خوشحاله اسوده حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پختل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بې وسۍ ژوندتي روي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد ګل اوی
کالما صرف گانا قدمہ 75 سال عمر دے پدی کی ترنل پورے زمین چا تکو سنو کو زیر احمد گل شب اول خود زیادت پا کاری خدا 30,000 کی مول مقرر کی رمیشتی دیر زر رمیشتی یدا دا داخت کا پی پی سی.
کلی چی مشال ریڈیو پا پی خور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخانی سبزین پا دی بابلو پختل نو دا غو ناوا
پا پسار تی دا شبایی حکومت یو دی رخ کارنامه بوی کچر دا وشی دی سر کم از کم دم بوشی چی زمان کم حقیقت دانه چی زمان خود سمرا چی هنرمندان دی آغا دریبانان دی او نورم چی کم دیم در گرمه میشتر دا شان تا پخواناس کی دی سکروپ نی دا غا پا کار دا چی سوی مستحق خلق تا هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي او بلکې زه به دا هم وایم چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به دا په خپله طریقه باندې صوبایي حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس د پاره هم چې کوم دی نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي د وروستیو کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر. مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سختریزې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي اهل سنت او جماعت چې پرې د شیګانو د وژلو تورونه دي، په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر شګړې کارونه پر مخ بیایي، مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت ناوخته ریلیانې باسي. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ورسپانې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلي دي د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سغدریزې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دارنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دارنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سغدریز ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سغدریز ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د دربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تېره ورځ هغه وخت وجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم ناقانونه ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي ښارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هېواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړې او ټولې وسلوالې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هېواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سغدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاده ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی و. د پاکستان کونو چارو وزارت پر دې اړه ورځپاڼه ته له څه ویلو ډډه کړي. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کېږي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند د پړه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو اوري یا اوس هم لسنې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستاني چارواکو د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د سفارتي ادارې یو غړي د نن پر سر په شر پر مشر دی ټول چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی دی. البته د ده کورنۍ له تور څخه په دې تسکټ کړی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبان له نوي ټاکل شوي مشر اختر منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبان وایي زبی الله مجاهد خبر ورکړی چې شورا ملا اختر منصور مشر ټاکلی، نو وروسته د کوټي شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال ریډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم پکې واخیست. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادي د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه ړنګ کړي دي. د عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت په وخت پولیسو 3 زیات کسان نیولي وو. پاکستان وایي غواړي له امریکا سره تجارتي او اقتصادي اړیکې زیاتې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي، د خبر د اسلام آباد او کابل لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډن ته د پاکستان د وزیراعظم سلاحکار سخت اجازه کړې ده. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د شک تر سره خلاص شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال ریډیو ته وویل، د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملداري بهلیدو وروسته باید بازار خلاص شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترګري ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالي مرستې لپاره د 30 کروړ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلچر څانګې مشر محمود خان نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروګرام له مخې به هنرمندانو او لیکوالانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکول کېږي. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سختریزو یهودیانو حمله غندلې ده. د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغو کسانو د تیښت مخنیوي لپاره اوشکې بویونکی ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. په دې کې د پاکستان، شام او عراق وګړي وو. د خبرونو لنډیز مو اوریدی. اوس همزو اسلام آباد ته چې سراج سحر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرک روس پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د افغان طالبانو د امیر ملا عمر د مرګ خبرونه را روان دي، او بل طرف ته په پاکستان کې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم لشکري جنگوي مشر ملک اساق د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د کومې وروستو چې په ملک کې د ترهګرۍ او ورانکاري خطر نور سیوا شوی. ادارې وړاندې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوي، او تر ډېره حده د دغه په وجه باندې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم راکمې شوې دي. خو د دې باوجود هم په دې معامله باندې سترګې نه دي پټول پکار، او ضرورت د دې خبرې دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې لړکې کوټلې منصوبه بندي وکړي او د سبد پیښې مخنیوي ممکن کړي. ادریا اخیر کې وایي څنګه چې سیاسي ګوندونو د پېښور آرمی پبلیک اسکول د پېښې وروستو د پوز او حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل، او د ترهګرۍ پر ضد یې کامی اکشن پلان جوړ کړو، نو پکار ده چې اوس هم ټول سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د ترهګرۍ په شمول په هر معامله باندې یو موټی شي، او د ملک د ترقۍ لپاره غوره فیصلې وکړي. نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګرۍ هم ختم شي، او دا ملک یو ترقۍ یافته ملک جوړ شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکي دویم پړاو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبرونو راتلو وروستو د طالبانو په خواست وځنډولې شو، او دغه لړکې چین او امریکا ته هم خبرتیا ورکړه. چاچی اول پڑاو کې د مبصر په حیث ګډون کړی وو. دریه مخکلي کې په داسې حال کې چې طالبانو د خپل امیر ملا عمر د مرګ پخلی کړی دی، او ورسره یې ملا منصور نوی امیر سراج الدین حقانی او هیبت الله اخونزاده نائب امیران جوړ کړي. اوس به دا کتی شي چې د طالبانو نوی مشروالی ټول غورزنګ څنګه په قابو کې ساتي. دا یو ګران کار دی، ځکه چې ملا عمر د طالبانو یوازې مشر نه بلکې روحاني پیشوا هم وو. لیکي چې د مذاکراتو ناکامولو او نوی امیر په معامله کې اختلافات پیدا کولو د پاره ځینې دښمنان او د پاکستان روایتي حریفان تودې هلې ځلې کوي. خو افغانستان کې د پوخ امن او منطقي سلامتۍ د پاره د وخت ضرورت دی چې طالبان یو موټی شي او د مذاکراتو عمل ته دوام ورکړي.
د برتانیې خبرېدونکي ګارډین او امریکا خبرېدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې، د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې او د سولې خبرو اترو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي. د دغو لیکنو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې ویل کیږي چې مولا اختر منصور به د طالبانو نوی مشر وي. د نوموړي په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه منځلارې خیالات لري او د سولې خبرو اترو ملاتړ هم دی. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور له ټاکنې سره دا هیلې زیاتې شوې چې نوی مشرتابه به له لسیزو راهیسې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور د طالبانو د غورځنګ بنسټ ایښودونکو کې یو دی چې په شخصي توګه یې مولا عمر او اسامه بن لادن پیژاندل، خو په دغه موده کې یې خپل ځان خاموشه ساتلی و. ورځپاڼه د یو ناسرګند طالب قومندان په حواله لیکلي چې نوموړی د امن خبرو اترو پر ځای جنګي قومندان په توګه زیات پیژندل کېدو او سخت دریځ یې هم نه درلودو. ورځپاڼه زیاتوي چې مولا منصور د قندهار په میوند ولسوالۍ کې زیږېدلی دی چې دغه ځای د مولا عمر له کوره ډېر لرې نه دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مولا منصور په داسې حال کې د طالبانو په غورځنګ کې شامل شوی و چې د جنګ سالارانو پر ضد جګړه شروع شوې وه. نوموړي له شتمنو خلکو پیسې اخیستلې او په دې یې وسلې ورکولې. مولا منصور د طالبانو په واکمنۍ کې د ملکي هوایي کرښې وزیر پاتې شوی و. ورځپاڼه لیکي چې اصلي مولا منصور د سولې خبرو اترو کلک ملاتړی دی او په دوحه کې یې د خبرو اترو د بهیر مرسته کوله. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې او د سولې په خبرو اترو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د امریکا استخباراتي چارواکي په دې غور کوي چې کیدلی شي مولا عمر دوه کاله وړاندې د پاکستان په کراچۍ ښار کې مړ شوی وي. افغان چارواکو هم ویلي وو چې مولا عمر د کراچۍ ښار په یو روغتون کې د سختې ناروغۍ له وجې مړ شوی وو. خو د ورځپاڼې په خبره د مولا عمر د مړینې خبرونه تشریح کولو کې مرسته کوي چې نوموړي څرنګه په دغه غورځنګ د اثر لرلو صلاحیت درلودو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې خپله خفیه ایجنډا پر مخ وړله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو پخوانی پاکستانی چارواکي په حواله لیکلي چې ځینې چارواکو غوښتل چې د مولا محمد عمر د مړینې خبر پټ وساتي ځکه چې دوی ویره درلوده چې طالبان به له دې سره تقسیم شي او اسلام آباد به دا صلاحیت له لاسه ورکړي چې پر طالبانو خپل اثر وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د مولا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته افغان طالبان ته د سولې لپاره یو ښه فرصت برابر شوی دی. ډینیل فیلمن د افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال په کابل کې خبر اعلان کوي چې د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د سولې په برخه کې د طالبانو د راتلونکو هڅو په تمه دي. نایجه ساپی نور تفصیل راکوي.
د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې طالبان باید د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو هڅې وکړي. جنرال فیلټمن د جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالات او افغان حکومت اوس د سولې لپاره د طالبانو د نورو هڅو په تمه دي.
دا یو ښه فرصت دی او موږ طالبان هڅوو چې افغان حکومت سره یوې واقعي سولې ته ورسیږي تر څو په دې اقدام سره په افغانستان کې یو آرام ژوند غوره کړي.
تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما هم ویلي چې له پاکستان د مولا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دا زمینه برابره کړې چې پر هغو شرایطو او امکاناتو بیا غور وشي چې ټولو افغانانو ته د سولیز ژوند امکانات برابرولی شي. د مولا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خپور شو چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ د افغان او طالب مشرانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې اترې ترسره شي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جنرال فیلټمن جمعې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه سره د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي.
له پاکستان سره په اړیکو کې بې باوري یوه اوږده سابقه لري او ډېر مسایل دي چې باید په اړه یې پام وشي، خو د سولې د ټینګښت لپاره د اړیکو جوړول ډېر مهم دي او دواړه هیوادونه باید د سولې د تامین لپاره ګډې هڅې وکړي.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د بل مشر پر ټاکلو او اختلافاتو اوازې هم خپرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کابل د خدمتګارانو بنسټ د افغانستان پلازمینه کابل د سولې د ښار په نوم ونوموه. د دې ټولنې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې سولې ته د رسېدو لپاره خلک یوه مدني حرکت ته وهڅوي. دوی همدارنګه له ټولو کابل ښاریانو وغوښتل چې په خپلو کورونو، دوکانونو او نورو عامه ځایونو کې د سولې د شعارونو په لیکلو سره نړۍ ته روښانه کړي چې افغان ملت سوله غواړي. یو ځل بیا د نجیب صفی رپورټ وغوښتو.
پا په افغانستان کې یوې سراسري سولې ته د رسیدو لپاره دغه هڅې په داسې حال کې کیږي چې د افغان دولت او وسله والو طالبانو ترمنځ دویم پړاو خبرې اترې تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې دي. د کابل د خدمتګارانو بنسټ مرستیال بشیر احمد بیژن د جمعې په ورځ د دې بنسټ د لسګونو غړیو په حضور کې پلازمینه کابل یې د سولې د ښار په نوم اعلان کړ. ښاغلي بیژن وویل چې د مدني حرکت له کابل نه پیل او نورو سیمو ته به هم وغځیږي. نوموړي وویل چې له دې مدني حرکت څخه یو هدف دا دی چې افغانان باید له دې وروسته خپل برخلیک په خپله وټاکي.
مطمئن باشیم که حرکت نکنیم جهان بر ما شک داره.
ډاډه اوسئ که چیرې موږ حرکت ونه کړو خپل حق ونه غواړو نړۍ په موږ باندې شکمنه ده چې افغانان سولې ته لیوالتیا نه لري. موږ د خپلو کورونو دوکانونو او نورو عامه ځایونو په رنګولو او د سولې پیغام په لیکلو سره باید نړۍ او همدارنګه هغو تورستي ډلو او کړیو ته چې په افغانستان کې د جګړې په لټه کې دي پیغام ورکړو چې د افغانستان خلک نور غافل نه دي او د افغانستان خلک د خپل حق چې هغه سوله ده د ترلاسه کولو لپاره یې حرکت کوي.
یو شمېر افغان کارپوهان سولې ته د رسیدو لپاره دا ډول مدني حرکتونه ستایي.
نایجر صافی وه په دې وروستۍ کې د افغانستان خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلیو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام پلي کېدنه پیل شوه چې هلته نسبتاً امنیتي ګواښونه زیات دي. د خوست ولایت شمال لوري ته د پرتو سیمو صبریو تریزیو او باق ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوي او ځایي خلک ورسره همکاري کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د یاد ادارې له مشر محمد عثمان مهیدی سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتنې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سی کار له لارې د امریکې دونکو پروژو کار څه ډول روان دی. ده وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 110 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وښیه.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د سړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابرا د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نوره هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سړک په تڼیو کې دی د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼیو د دو سړکې نه شروع کیږي، الګاډ نه سریږي، هم تر 12 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی.
دا چې تاسو تر ډېره د کلیوالي او ترافیک خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ نه ډېرې غوښتنې کوي، سړکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامې موږ په جریان کې دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځای او یوه تڼیو په ولسوالۍ کې ده، یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځای د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیارېږي، نږدې دي. دا ډېرې قوي پروژې دي، هغه هم تقریبا یو نو خود خو تاسو پوهېږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بله طرفه کلي هم په تیتو پارک ډول پرته دي. نو د لارې د سړکونو جوړول هم یې موږ نه غواړي، د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابر اول دوی د پر د غختنه هم کړي
د خوست د کلو د پرختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې اوس مرسی مشته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته
خو ډیر په ندرت سره موږ حال خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ
دا د نجیب الله لوخیل مرکه او سم د باختر سوریا د بی کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په سومه د بی د کوربه دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوي جوړی شوې غونډه ریپورت ولرو بیا به د ادبی نقد په اړه د خاغلی مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو لومړی ریپورت ترازو د پښتو ژبې ستر خدمتګار علمی او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 16 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د ارواخات په یاد غونډه جوړ کړه چې حالي په ریپورت کې درکو تیری جمعه پورس خطیس ادبی بهیر خپل ونی زغونډه د ارواخات ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی و په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خوندانو د نوموړي په علمی ادبی او فرهنګي خدمتونو ویناوي واورولې په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوالو نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمی ادبی او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه تر سره کړي دي
زه خوشاله یم چې حدیث ادبی بهیر خپلو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبی بندرونه جوړي مشاعرې جوړي او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي لمانځغونډې جوړېږي واقعا هم دا قابل د قدر کار دی زه مننه کوم د ادبی بهیر د ټولو ملګرو دوستانو شاعرانو لیکوالانو راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورې چې د پدې خپل بخش کې او خپل ادب کې او خپل دا کب خدمت چې کوي خصوصا تو پښتنو سره خدمتګار دی پښتو ادبی تحریکونه پښتو نوې املا پښتو ژبه پښتونولي د پښتنو کسبونه او هنرونه دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ استفاده کوو چې هر یو فلسفه لري او تاریخ لري
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواخات خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله
خاتس په ریسه باندې فقط نومه وایم چې دا د یو شخصیتو لکه زمونږ د افغانستان ایرباري پښتوخوا پښتو او دیوانو لیکوالانو کې استاد رشاد د اکاډمیکو شخصیتونو په لړ کې رشاد صاحب زیار صاحب دا علمي شخصیتونه چې علمي لوړ مقامات درلودل په کوزه پښتوخوا کې هم درسې کومه راځي لا کېدای وو کوم سم حمزه بابا او خلادر مومند دا شنو شخصیتونه دا هم درسې نوابي ولا کوم شي درلودل
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه د یو پښتنو چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامور او دولتي مامور او د پښتو اکاډمي مشرطوب چې ده د دې ترڅنګ چې یو ادبي او علمي مقام ده او سره یو سیاسي مقام هم ده هر پښتوني مشر کې ده نشي ترڅو هغه یې منلی نه وي د دې ترڅنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او ته مشر کړی و بیا هم د افغان نظر خاوند و لاغه وینا او سربیره چې په کابل او پیښور کې په سیمینارونو کې کول یو لر او بر پښتون یو ګاڼه
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملا زده کړه کوله وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی وو. ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دوی په اصطلاح په ساينټیفیک بنیادونو ولاړې دي. دا پته ماته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډی روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دوی د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وې، ځکه دی مکتبي شاګرد وو او بالاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه بلکې د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا د ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نه وروسته یو ډیګری ده چې د پنسلوانیا د پوهنتون نه واخیستله، او لنې کمرغه ده په ژبه او ادب کې واخیسته.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولي شاه خټک پمړی نه ژوره خواشینی څرګنده کړې وه، او زیاته کړې وه چې د نوموړي تشبه په راتلونکو اوږدو کلونو کې ډک نه شي. له دې نه علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په څلېرویشتمه نیټه خپله اوونیزه غونډه د ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د 1906 نه تر 1908 کال پورې د پېښور ایډوارډز کالج کې د استاذۍ په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پېښور پوهنتون کې د پښتو ایم بل او پی ایچ ډی استاد هم پاتې شوی، او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پېښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي، او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي، او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بېلابېلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواښاد راجولي شاه خټک ته د بېلابېلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولي شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږېدلی و، او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبی نقد یا تنقید په اړه به مو په تیره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلې وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله رارسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نوره هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کیږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی، او تخلیقي ادبیات کیږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګند تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي، هم کتابچه راوباسي، یا اوس ټیلیفون نه دي، په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، او هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي، یو نثر ولیکي، دا خو کیږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي، او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روان شناسۍ سره مخامخ کیږو، له فلسفې سره مخامخ کیږو، له تصوف سره مخامخ کیږو، له جمالیات سره مخامخ کیږو، له ادبی فنونو سره مخامخ کیږو، له تاریخ سره مخامخ کیږو، له جغرافی سره مخامخ کیږو، دغه څومره علوم چې دي دغه ټولو سره مونږ په نقد کې مخامخ کیږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډیر نه وي څومره چې ورته پکار دی دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زمونږ زلمیان چې دي هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خواري دپاره، او د دغومره علم د حاصلولو دپاره زه هم یو نیم که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی، او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کیږي، او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړې، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، د هغوی تګلوری ټاکلی دی، حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال به یې به لیکل کوي خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی، زما د شاعرۍ کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي همدغه ورته مخ کېږدي چې ستا دغه سبک دی، دغه لاره باندې روان یې، هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي، او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده، او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې، د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته، د شهدا په دیوان کې ولې نشته، د رحمان بابا په دیوان کې نشته. علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله، او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره که، هغه دیوان به چې ونو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دی شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم، او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړ وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم، بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده که بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه استعاره او دا شی وکاروو بیا خو زه ډېر ستر یم، حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نومه په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید یې نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي، مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلې څو بیتونه.
تندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، ته چرتنم په ترنم کې زمزم کړې، جانان بده هم ستای د شپېلې په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کله ونې په ترنم کې، خوږی خوږی خبرې وي نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وي نری نری ژړا شي، یو څوک وهي په نیمه شپه سلګۍ په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کله ونې په ترنم کې، غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي، غزل ټپې سرو کله چمبه سره خوایي، ټولون جنو میرا دا جن په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کله ونې په ترنم کې، چې کله د ګودر او د تنور په غاړه کېنی، چې کله د ګودر او د تنور په غاړه کېنی، اتل یادوي د جنک په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کله ونې په ترنم کې.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.